The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم د وی وی ډیو ریډیو ډیر او قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د میډیا لسمه او د غوی میاشتې درویشتمانی ته ده د ډیو ریډیو د سهارانه خبری خبرونه په دې نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز د پاکستان پوځ وایي د آی اس آی د مخکینی مشر جنرال فیض حمید په اړه د سیاستوالو بیانونه بیخي نامناسب دي د پوځ ویان دا هم ویلي چې پوځ د سمجلس انتخاباتو په کولو کې هیڅ کردار نه لري او دا به د سیاستمدارانو کار وي د پاکستان خارجه وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو غوښتنه کړې چې د عمران خان په ضد د بے باورۍ تحریک د عمل کېدو په محل د ملکی دستور د سرغړونو او د ادارو په خلاف ورزوی کې د ککړ تنانو په ضد د تحقیقاتو د پاره د کمیشن جوړ کړی شي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه غونډه نړیوالو یو ځل بیا په طالبانو غا کړی چې د خځو او جنکو حقونه دي نه په مالا کوي اوس هم پوره خبرونه د پاکستان پوز د استخباراتي ادارې آی اس آی د مخکینی مشر او د پیښور د اوسنی کور کمانډر جنرال فیض حمید په اړه د لوړپوړو سیاستمدارانو لخوا بیانونه ډیر نامناسب بللی دي څو ورځې وړاندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز د مشر لپاره د یو غدار بنگالی سپه سالار یا جرنیل میر جعفر ټکی کارولې وو او ویلی وو چې د نیوټرل یعنی بی طرفه خو ځناور وی د پوز د عامه اړیکو د څنګه لخوا میډیا ته په لیکل شوی بیان کې ویل شوی چې د پیښور کور د پاکستان د پوز یو روخانه جوړښت دی او د دولسي زراهیسي د ترهګرۍ ضد ملي جګړې مشري کوي د پی ټی آی مشرانو لخوا د سمدسي انتخابونو د وی پښتنه په جواب کې میجر جنرال بابور افتخار وویل چې سمدسي انتخابات اعلانول د سیاستمدارانو کار دی او د پوز په دې کې هیڅ کردار نشته د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر ندیم انجم په واشنگټن کې د امریکای د قومي سلامتي مشر جیک سولیوان او د سی آی مشر ویلیام برن سره د امنیت په موضوع خبري کړې دي د پاکستان د ډان ورځ پانی د رپورټ تر مخه د آی اس آی مشر ندیم انجم د اونۍ درې ورځې په واشنگټن کې تیری کړې او هلته د امریکا چارواکو سره ولیدل دواړو هیوادونو تر اوسه د خبرو جزئیات نه دي خبره کړې خو فکر کوي چې دغه خبري په دوه اړخیزو امنیتي اندېښنو او د افغانستان پر وضعیت شوې دي د پاکستان خارجه وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو غوښتنه کړې چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باورۍ تحریک د عمل کېدو په محل د ملکی دستور د سرغړونو او د ادارو په خلاف ورزوی کې د ککړو تنانو په ضد د تحقیقاتو لپاره د کمیشن جوړ کړی شي بلاول دا هم ویلی چې د اصلاحاتونه بغیر کېدونکو انتخابات به خونړی وي بل خو د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی چې حکومت به لومړی معاشي اصلاحات او بیا انتخابات کوي دغه بیانونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سمدسي انتخاباتو د خپل غوښتنې په لړ کې د دې میاشتې په اخیره کې اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی په شمالي وزیرستان کې د پولیو د دوو مثبتو کیسونو وروسته حکومتي چارواکو فیصله کړې چې له قبایلي سیمې سره په پوله د بلوچستان په سیمه کې به ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکولو لپاره ترانزیت یا د لارې مرکز جوړ شي په دې اړه په ژوب کې د ډیپټي کمشنر د صحت د محکمې او د نور اړوند چارواکو یو غټه غونډه رابلل شوې و د ژوب نسیال کمشنر محمد رمضان بلال وی ډیو ته ویلي چې په وزیرستان کې د پولیو له دوو پرلپسې مثبتو کیسونو وروسته د بلوچستان حکومت او د روغتیا وزارت یو شمېر اقدامات کوي چې په کې د پولیو ویکسین په اړه یو نوې ستراتیژي یا میکانیزم هم شامل دی دا وی ډیو ده د نړۍ د اوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی 7 د بهرنو چارو وزیرانو ویلي چې د طالبانو لخوا د افغان میرمنو او جنکو په حقونو او ازادیو د محدودیتونو ډیروالی افغانستان د نړۍ ټولنې څخه نور هم ایزولیټ یا ګوښه کوي د امریکا، فرانس، جرمنی، ایتلی، جاپان او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د یورپي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشر د زیارت په ورځ یوې اعلامیې کې وویل طالبان په دې کړنو سره ځان د نړیوالې ټولنې څخه لا څنډې ته کوي په همدې حال کې د افغانستان د پاره د یورپي اتحاد ځانګړي استازي ټامس نیکلسن ویلي چې د جنکو په تعلیم باندې د طالبانو بندیز د نړیوال برادرۍ لخوا د افغانستان د نوي نظام پر رسمیت پیژندلو کې یو ستر خنډ دی او روسي خبردار چې د ملګر ملتونو د بشري حقوقو های کمشنر میشل بچلټ ویلی د یوکرين په جنوب مشرقي ښار ماریوپول کې په زرګونو عام خلک وژل شوی او تر اوسه پوري د مبینه تشدد حقيقي کچلا نه د معلومه. بل خو د اوکرين مشري حکومتي وکیل د یونیول شوی روسي پوځي د جنگي جرمونو لمړی مقدمه پلان ښکارا کړی دی. د متحده قانونو د بشري حقوقو های کمشنر میشل بچلی په ویانا کې د اوکرين جنگ پر سر د بشري حقوقو د شورا خصوصي غونډې ته ویلي په اوکرين کې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو د خلاف ورزو د تورونو پلټنې کوي چې په کې ګڼ شمیر جنگي جرمونه شمیرل کیږي. نو وړي ویلي د ماریوپول په شان سخت سیمو کې د دوی دلو ته د معلوماتو راغونډولو د پاره ورتک هم ډیر ګران دی. غیزیه تکړه د سرخار کیف په سیمه کې د عام خلکو وژنې په قصدن شوې چې اکثره پوجانو او ششمارو عسکرو یا سنایپرز کړی دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
عزتمن اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی فواد لامیم او اوس به تاسو سره اهم خبری ریپورتونه شریک کړم. خو د ریپورتونو نمخ کې ولاړ شو نیویارک ته چې هلته د وی دیوه خبریال فضل الله را سره دی او هغه به مونږ ته وایي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه سکیورټی کونسل یا د امنیت په شورا کې چې کومه غونډه را بلل شوې ده د روسي صورتحال څه دی او د غونډې نمخ کې په خصوص چې څه ویل شوی دی هغه به موږ سره شریک کړي. فضل الله صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. اول کداره ته وایي چې د دغه غونډې نمخ کې چې د ناروې سفارتکارانو څه ویل دي د اهم ټکي موږ سره شریک کړي.
ډیر مننه او سلامونه نیکی هلی. داسې داسې سم تاسو ته اوریدونکو ته پته ده چې څو ورځې وړاندې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خوا یو اعلامیه جاری شو چې په هغې کې د ښځو لپاره شرعي حجاب فرض او ضروری ګڼل شوی و. د هغې وروسته په کابل کې بیا مختلف ټولنې او احتجاجونه پیل شو او په هغې کې دا غوښتنې وشوې چې څادر برقه یا حجاب چې دی نو دا د خزو حجاب نه لري. د هغه وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چې کوم وزارت ویان دی هغه هم د دې خبرې وضاحت وکړ. دای ویل چې دا برکا حجاب یا د صدر د مثالو چې دی نو دا د مثال په توګه باندې د دې ذکر شوه دی او دا مهمه نه ده چې هر تن زنانه هغه دې برکه یا صدر سره کی. خو د دې ټولو خبرو وروسته بیا چې کله دا غبرګونونه راغلل د هغې وروسته بیا په ملګرو ملتونو کې چې دی دا خبرې ډېر په سنجیده توګه باندې واغستل شوه او په هغې کې بیا په ملګرو ملتونو کې د ناروې لخوا دا یو قرارداد وړاندې شو چې په افغانستان کې دی د طالبانو د واک وروسته هلته چې کوم په زنانو باندې کوم بندیزونه دي د ماشومانو د سکولونو د جینکو د تعلیم په باب باندې او بیا وروسته د دا ګام چې کله پورته کړی شو د زنانو د پردې په حوالے سره نو دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې کوم واپا هغه کې د ناروې لخوا دا قرارداد وړاندې شو. په دې نه وړاندې هم چې دی په ملګرو ملتونو کې د اروپایي چې کوم ټولنه ده هغه هم د افغانستان کې د ښځو د حجاب
فضل الله صاحب بل پوښتنه دا ده چې اوس مهال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په استازیتوب څوک شته او کنه؟
تاسو وګوري کله افغانستان کې طالبان د واک وروسته د اشرف غنی حکومت چې کوم ټاکل شوی نمائنده هغه د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړی وو. دا وخت په ملګرو ملتونو کې هم د اشرف غنی د حکومت ټاکل شوی نمائنده چې دی ښاغلی پای هغه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان نمائندګي کوي او دا مهال د چونکې د طالبان حکومت لا په نړیوال توګه نه دی منل شوی نو هغه تلا په ملګری ملتونو کې د نمائندګۍ حق نشته.
ډیر مننه. بیا هم خرالی دا ویډیو ده د پاکستان پوز د پیښور کور کمانډر جنرال فیض حمید په اړه د لوړپوړو سیاستمدارانو لخوا بیانونه ډیر نامناسبه بللې دي. ڈی جی آئی ایس پی آر ویلی چې تیرو څو ورځو کې د ټولو غټو سیاستوالو لخوا داسې بیانونه ورکړل شوي چې د اداري او مشرانو وقار او مورال ته زیان رسوي. په دې اړه باندې له سرکار اسلام آباد نه د ډیوه خبریال الیاس خان تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
د آی ایس پی آر یا پوز عام اړیکو څانګې لخوا میډیا ته خپور کړی شوی بیان کې ویل شوی د پیښور کور د پوز روخانه جوړښت او له دوو لسیزو راهیسې د ترهګرۍ ضد ملي جګړې مشري کوي. وروسته ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار یو شخصي ټی وی سره خبرو کې وویل دا بیان د یو ګوند پاره نه دی. تیر ورځو کې داسې بیانونه ورکړې شول چې د ادارې او مشرانو وقار او مورال ته زیان رسوي. یاد دی وی وړاندې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا پوز لپاره د بنگال یو غددار سپهسالار میر جعفر ټکه کارولو او نیوټرل خو زناور وی باندې د پوز عام اړیکو څنګه خبرګون مخې ته راغلی وو. او پرون د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز لخوا د جنرال فیض حمید پاره سخ بیانونه ورکولو باندې د زیارت په ورځ آی ایس پی آر خبرګون یو ځل بیا مخې ته راغلو. سیډون کې وای چې پوز بکله په سیاسي چارو کې ګوتې وهلې نو هغه وخت به پر هم نیوکې کېدې او اوس چې ځان نیوټرل یا بې پلو کړې دي نو اوس پر هم خلک نیوکې کوي. کومه چې د حیرانتیا خبره ده. وی او ای ډیو سره خبرو کې پخوانی جرنیل طلعت مسعود وویل شک نشته چې پوز به وړاندې د تاریخ انصاف ګوند ملاتړ کولو او اوس یې نه کوي او د دې وجنه د هغوی حکومت ختم شو او د پی ټی آی خلک اوس په پوز سخت نیوکې کوي. جنرال طلعت مسعود زیاته کړه چې د هیواد دستور د لاندې د پوز په سیاست کې هیڅ کردار نشته او په نورو جمهوری هیوادونو کې هم د پوزونو په سیاست کې هیڅ کردار نه وي. نو د دې دا مطلب نه دی چې دغه هیوادونه پرمختګ نه کوي. د پی ټی آی مشرانو لخوا په هیواد کې سمدستي انتخابات او د غوښتنې په اړه یو پوښتنې ته په ځواب کې ډی جی آئی ایس پی آر وویل چې زر انتخابات کول د سیاست مدارانو کار دے او حقوی پدے ہر سو ڈیر خپوئی گی او زیت اکڑا چی دا پوز دے کے حس رول یا کردار نشتا. میجر جنرل بابر افتخار بیناوا چی ورطا غٹ امنیتی چیلنجو نا پراتے دی او دا قیادت پام دی زیمواریانو پلو او دا حیوات خوندی ساتل دی او دا وقت چی کم سیاسی صورتحال دے دے کے دا ادارے پتوگا زمونگا حس عمل دخل نشتا. سیاستوالو او میڈیا تا خواست کو چی مونگ دا دے ہر سنہ لرے اساتی. دا پوز نوی سر لخ کر ٹاکنے پاڑا را پورتشیوی بحث باندے بابر افتخار اویل چې د پوسټ د سرلخکر چوکۍ یو مهمه چوکۍ ده او د دې د ټاکنې طریقې کار پاین کې واضح ده او وخت راتلو باندې به دا ټاکنه وشي. خو بغیر د سوجي په دې بیا بیا بحث کول دا چوکۍ د لانجمنه جوړولو برابر ده. الیاس خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.gnews.com. ټوئیټر @voa.diva.
اسلام آباد های کورټ د مسجد نبوی په پیخه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو خلاف پولیس د نور مقدمو درج کولو نه درولې دي. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي جسټس اطهر من الله د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو د خواستونو اورونه کوي او د زیارت په ورځ د اورونه په محل یې ویلي چې د سیاسي ګټو لپاره د مذهب استعمال په خپل د مذهب سپکاوي دي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ اتحادی حکومت تور لګولې چې د مسجد نبوي پیخه د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو په لمسون شوی و. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین پرې رپورټ کې.
د مسجد نبوي په پیخه د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اتر مین الله د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی لیډرانو فواد چودري قاسم سوري او د شاباز ګل د خواستونو اوریدنه کړې او د اطلاعاتو په خوانی وزیر فواد چودري په خپل هم د عدالت په وړاندې پیښ شوه. مشر قاضي ویلي چې د هیواد سیاسي قیادت کولی شي چې په ټولنه کې بدلون او زغم راولي او دا چې د مذهب د سیاسي مقصدونو لپاره کارول په خپل د مذهب سپکاوي دي. عدالت ویلي په کال 2013 کې هم داسې شوی وو او مخکې هم کېدل. جسټس اتر مین الله ویلي چې د سریلانکا وګړي په سیالکوټ کې قتل کړی شو او د مشال خان پیخه هم زمونږ په وړاندې ده. عدالت ویلي دلته چې څومره هم کیسونه درج شوي دي هغه سم نه معلومیږي. د جسټس اتر مین الله وینا وا چې د مذهبي جذباتو احترام کوي خو وایي دا د ریاست کار دی چې د مذهب استحصال نه کول باوري جوړ کړي. عدالت ویلي باید چې مذهب د سیاست لپاره ونه کارول شي، لهذا ریاست ته پکار دی چې د هیواد سیاسي قیادت کې نه وي او داسې تګلارې جوړ کړي چې مذهب په سیاست کې ونه کارول شي، ولې چې په سیاسي لانجو کې د مذهب استعمال سم عمل نه دی. د مذهبي چارو سیړنکار سبوغ سید وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي په پاکستان کې تل مذهب د سیاسي طاقت او واک ترلاسه کولو لپاره استعمال شوی دی او په سیاست کې د مذهب دا استعمال په ټولنه کې د فساد سبب جوړیږي.
یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جو ہماری رائٹ ونگ کی جماعتیں تو یہ کرتی ہیں، جو ہماری کال لیفٹ کی نمائندہ جماعتیں جیسے پیپلز پارٹی ہے.
هغه وايي په پاکستان کې کین اړخ سیاسي ډلې تل د مذهب کار لوبوي او تر دې چې ځنې ګس اړخیزه سیاسي ډلو هم د مذهب استعمال کړی دی. پیپل پارټي په خپل منشور کې د مذهب خبره کړې ده او تر دې چې پاکستان پیپل پارټي د مذهب د سپکاوي قانون هم جوړ کړي. په دې مقدمه عدالت نه بهر د مطبوعاتو سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف وکیل فیصل چودري ویلي عدالت وايي دا یو سنجیده مقدمه ده. هغه وايي عدالت مرکزی حکومت ته امر کړی چې په دې اړه خپل راتلونکي لاحې عمل واضح کړي. غیر دولتي سازمان سینټر فار سوشل جسټس په وړاندې موده کې په خپل یو رپورت کې ویلو چې د کال 2021 په مهال د سلور اتیا کسانو پر ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج شوې دي. په پاکستان کې د مذهب سپکاوی یو حساسه معاملہ ګڼل کیږي او کوپچا د مذهب د سپکاوی تور ثابت شینو د هغه لپاره په قانون کې د مرګ یا عمری بند سزا یې خودل شوې ده. خو په پاکستان کې چې پچا یو ځل د مذهب د سپکاوی تور ولګي نو اکثر د عدالت پرته د راپاریدلي خلکو لخوا وجل کیږي. د بشري حقوقو فعالین تورونه لګوي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوی قانون اکثر لا د ذاتی ګټو لپاره هم کارول کیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وی وی ڈیوا دا اوس هم نړیوال مطبوعات په پاکستان کې وروستي سیاسي حالات باندې د نړۍ رسنۍ هم نظر ساتلې، په خصوص کله چې عمران خان د خپل لری کېدو مسله یو بهرنۍ سازش وباله نو نړیوال مطبوعات یې هم حیران کړل. په امریکا کې د واشنگتن پوسټ اخبار د عمران خان د جارحانه تګلارې په باب یو مضمون خپور کړی چې زموږ همکار مختار خلیل ورته یو لنډه کتنه کړي او ساسو پام ورته راګرځو.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د یو تحریک تر مخې د وزیر اعظم د منصب نه د لری کېدو ورستو په ګرد ملک کې د خپل مخالفینو او د حکومت خلاف احتجاجي جلسې شروع کړې دي. د عمران خان د احتجاجي تحریک په باب له د پاکستان د مشهور صحافي د حامد میر یو معلوماتي او تجزیاتي مضمون د امریکای د مشهور اخبار واشنگتن پوسټ په تازه غاڼه کې چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته عمران خان پاکستان د تباهۍ په لور روان کړي دي. حامد میر د خپل مضمون شروع صدا شان کړي دا چې په خوانی وزیر اعظم اقتدار نه خپل لري کېدل نه تسلیمي او د عدم اعتماد د تحریک تر مخه اقتدار نه د لري کېدو ورستو عمران خان د خپل مخالفینو خلاف د جنگ اعلان کړي دي. د عدم اعتماد د تحریک نه لګي ورځ وړاندې د خپل یو تقریر کې خبرداري ورکړې او کزما حکومت ختم کړي شو نو زه به نور ډیر زیات خطرناک شم. د خپل یو تازه اعلان کې دړکا کړی دا چې دیو د موجوده حکومت د نسکورولو د پاره د رواني میاشتې په اخر کې صدر مقام اسلام آباد تخپل شل لکم مرستیالان راغواړي. داسې ګنګوسی خواره دي چې د عمران خان شلک مرستيالان به د پارلیمان او د نورو سرکاري اماراتونو نتاویږي او د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند صدر شاباش شریف په مشرۍ کې د اتحادي پارټو په مرسته قائم حکومت به شل ګټ کوي. عمران خان خپل جلسو کې خپل سیاسي مخالفین غداران اعلان کړی دي او د خپل لوی شمیر مرستيالانو په زور د پوره یقین دي چې په دوو میاشتو کې به ملک دننه د تازه انتخابونو کې دوه خپل مقصد حاصل کړی شي. حامد میر خپل مضمون کې لیکي چې عمران خان خپل احتجاجي تحریک له ازادي مارچ نوم ورکړی دی، ځکه چې عمران خان خپل مرستيالان په دې قائل کړی دي چې د حکومت د یو خارجي سازش او مداخلت په نتیجه کې نسکور کړی شوی دی او دا چې د پاکستان خلکو له دې خارجي سازشونو او مداخلت نه عقوبت ځانونه آزادول وی. د عمران خان مرستيالانو د خارجي سازش او مداخلت د مفروضي په سوشل میډیا خورولو لا ډیر زور ورکړی دی. د عوامي رائے خیال معلوم مولو تازه سروې نه معلومه شوې ده چې ډیر پاکستانیان د خارجي سازش او مداخلت په باب لا د عمران خان په خبره یقین کوي. د پاکستان اعلی سیاسي مشرانو او د پاکستان فوج د عمران خان د خارجي سازش او مداخلت داوی رد کړی دي، خو په دې هم دوی د عمران خان د لارې په وهلو کې پاتې راغلي دي. مضمون زیاتی چې د عمران خان مرستيالان مسلسل ځانونو ته د پیښو خطرو خبرې هم کوي، دوی دا پیشنګوي هم کوي چې موجوده سیاسي اړې غړې خونړې شکل هم اختیارولی شي. د پی ټی آی یو مشر خو په مخالفه سیاسي مشرانو باندې د عمران خان د قتلولو د سازش کول تور هم پوري کړی دی. د عمران خان مرستيالان د خانه جنگي د خطرو تر مخي فوج ته د راوړاندې کیدو ویناګانی کوي. حامد میر واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې عمران خان یو خطرناک لوبه شروع کړی ده. د په یو وخت د پارلیمان د عدلیه او د الیکشن کمیشن خلاف جنگ شروع کړی دی او اوس د فوج گریوان ته هم لاس اچولې دی. ریاستی ادارو ته په پتون ټپولو عمران خان د پاکستان خلک د تباهۍ د کندې په لور روان کړی دی. خدا سي علامې ښکاری چې ټولو ریاستی ادارو اوس عمران خان له جواب ورکولو فیصله کړی ده. وزیر اعظم شاباش شریف د مای په نهم تاریخ خپل یو تقریر کې په عمران خان تور پوری کړی دی چې د ادارو خلاف د زهر په خورولو جمهوریت ته لا ترغه کول غواړي. کله د قانون او آئین د لارې د حرکتونو نه منې نکړې شو نو پاکستان کې به ډیر زر د شام او د لیبیا غوندې حالات راپورته شي، چرته چې خارونه نن ورځې د ادیرو منظر پیش کړي.
په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو په لپسې دوه مثبت کیسونو وروسته د جنوبي وزیرستان مرکز وانه ته چیرمه د بلوچستان په جوب سیمه کې مرسیال کمشنر د صحت او نور اړوند چارواکو بیړنې غونډه رابللې او په کې پریکړه شوې چې د بلوچستان او قبایلی سیمه په سرحدي سیمه کې د ماشومانو د ویکسین کولو لپاره یو ترانزټ پوینټ جوړ کړی شي. نور تفصیل د وی وی ای دیو د خبريال رفیول امندو خلی په دې ریپورت کې واوري.
په شمالي وزیرستان کې د پولیو لغبرګو مثبت کیسونو وروسته له قبایلی سیمې سره پر پوله پرته د بلوچستان په جوب سیمه کې مرستيال کمشنر د روغتیا او نور اړوند چارواکو ګډ غونډه رابللې او په کې د بلوچستان او جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه کې د ترانزټ مرکز جوړولو او د ماشومانو د ویکسین کولو پریکړه شوې ده. د جوب مرستيال کمشنر محمد رمضان پلال وی وی ای دیو ته ویلي چې په وزرستان کې د پولیو لدبو پر لپسې مثبت کیسونه ورسته د بلوچستان حکومت او د روغتیا وزارت یو شمېر اقدامات کوي چې په هغه کې د پولیو ویکسین په اړه یو نوی ستراتیژي یا میکانیزم هم شامل دی.
احساس ہو رہا ہے کہ نارتھ وزرستان میں ایک کیس نکل آیا جس کی وجہ سے پاکستان یوب خاص کر کے اسی طرح ہائی رسک میں چلا گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ
افسوس سر بایدو ایم چې شمالی وزیرستان کې لیوبل مثبت پولیو کې سر روب د ہائی رسک یا حساس ضلعو په لیست کې شامل شوی. روب له افغانستان سره 375 کیلومتر ګډا پل لري. له افغانستان او وزیرستان سره پر پل په مستقیمه توګه ترانزیت پوینټ جوړ شوی چې د تګ راتګ پر مهال ماشومانو ته څاڅکي ورکړي.
کیا ہے کہ دو پرماننٹ ٹرانزٹ پوائنٹ ہم نے اسٹیبلش کروائے ہیں پروونشل ای او سی کی مدد سے جو ہمارے بارڈرنگ یونین کونسلز ہیں بارڈرنگ ایریاز ہیں.
دا برستال کمشنر په مشرقی پرابل السوی غونډه کې د ضلع د روغتیا چارواکو ترڅنګ د ضلع افسرانو هم ګډون کړی وو. په غونډه کې شریک یو افسر سلطان محمود لوړوای چې د ماشومان روغتیا او راتلونکي ته په پام سره دوی خپل ټول وسایل په کار اچوي چې د پولیو وایرس په بشپړ توګه لمنځه یوړل شي.
مستبدل تلین ډپارټمنټس کوم ټوټل راغلي دي هغه ته خپل خولي ایریا زور کړی دي چې هغه خپل کنټریبیوشن کوي که اوس داسې سیسمټ ګاډۍ سی وی لموس کوم اویلیبل ریسورسز وي هم مشګرد مطلب د دې په ډیسپوزل کې شیدو چې دا پولیو کمپین سي ار میاست راځي چې دا بالکل اپ ټو د مارک سی کوم موږ دا ایگزیکیوټ کو او د دې په خلاف باندې ماشومان ته دا کترې پلاوس سی یو انسان د ګرد عمر د پاره مازوره کیږي نو تر دې غټه غندنه او یم تر دې غټه بدمرغي به چیشکې د لایسي زم ستوري کنټریبیوشن په دې کې کولای شي کاغه سوشلی وی ک اکونومیکلی وی ک کبایلی وی ک مطلب افیشلی وی.
د جنوبي وزیرستان مرکز وانه ته چیرمه د ژو پسمه کې یا د بیړنۍ غونډه په داسې حال کې رابلل سوی چې د 3 اپریل میاشتې په وروستۍ اونۍ کې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې یو بل دوه کلن ماشوم په کوزنخته سوی. تر دې وړاندې هم په یاد میاشت کې په یو ماشوم کې د پولیو وایرس تشتون تصدیق سوی وو. رفیع الله مندوخیل وی او ډیبا ژو.
بیا هم په خیر راغلی تاسو د وی وی ډی وی ریډیو سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی او اوس ورسیږي اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دری څرګندوي. په اوکرين باندې د روس په حمله کې بلاروس هیواد هم د ماسکو ملاتړ کړی او عسکرو ته لار ورکړی ده. د بلاروس د دې تګلارې په اړه د واشنگتن دری څه دی دا ادارې په همدې اړه د چې زموږ همکار مختار خلیل په پښتو ژباړلې او تاسو ته یې وړاندې کوي.
بیلاروس د روسي او ډیر نږدې اتحادي دی. بیلاروس کې د الکساندر لوکاشن کا امیرانا عملداري د تیرو 28 کالونو قائم ده. بیلاروس د خپل بقا د پاره ټول دار مدار پر روس لري. روس د ډيري مدينه بیلاروس ته په کم سود قرضې ورکي، پریايتي نرخونه ورته د ګیس او د تیلو رصد جاري ساتلې دي او دا شاند د بیلاروس ناتوانه اقتصاد په خپل خپو ولاړ ساتلې دي. په لوکاشن کا حکومت د نړیوال ګوند لخوا د لګیدلو بندیزونو د اثراتو د کم ساتلو لپاره روس بیلاروس ته مالی امداد هم جاري ساتلې دي. د روس د دې ټولو عنایتونو او امدادونو له سبب بیلاروس په اوکرين د پوتين په زورګيري کې روس سره ټینګ ولاړ دي او د اوکرين په قطبي سیمه کې په اوکرين د حمله کولو د پاره د روس فوج له زینه ورکړی دي او روسي فوجونو سره نور ډیر امداد هم کوي. په اوکرين د زورګيري د شروع کېدو نه لګي ورته پس بیلاروس کې د یو بناوټي آئيني ریفرندم تر مخه د بیلاروس د غیر جانبداري او اټيمي وسلون د پاک ملک حیثیت ختم کړی شو. دین علاوه د بیلاروس په آئین کې داسې ترمیمونه هم وکړی شو چې د هغه تر مخه په اقتدار د لوکاشن کا پنځي نور هم زیاتی مضبوطی شوی دي. لوکاشن کا د بیلاروس په خوره د روس د اټيمي وسلو د تنصیب امکان هم ښکاره کړی دی. د امریکای د خارجه چارو د مخکمي ویان خاغلی نت پرایس خپل یو بیان کې ویل دي چې بیلاروس او لوکاشن کا صدر پیوتن لا د خپل ملک خود اختیاری سره د لوبو کولو او دی پوری د خندا کولو اجازه ورکړې ده. دوی ویل دي چې دا لوبه د سوخت روانه ده ځکه چې د روسي فوجونو بهیر په بیلاروس ورمات ته او د یوې منظمي او د وړاندې نه د جوړی منسوبې لاندې روسي فوجونه د بیلاروس خوره او خود اختیاری په یو دریم ملک د زورګیری لپاره استعمالوي. په اوکرين باندې کیدونکې حمله کې روس سره د مرستې کولو د صدر لوکاشن کا په فیصله د بیلاروس خپل خلک خوشاله نه دي. په لندن کې د پالیسۍ د چې د مهاوش نومې د دانشورانو د آزادې ادارې وینا ده چې د بیلاروس یو کم 80% خلک د دې سوچ خاوندان دي چې د بیلاروس یو فوجي هم باید چې په اوکرين د صدر پوتین په شروع کړي جنگ کې مرني شي. د بیلاروس د نیم نه زیات خلک په دې جنگ کې خپل مل غیر جانبدار لیدل غواړي. د خارجه چارو د محکمه ویان نت پرایس خپل بیان کې دا ویل دي چې بیلاروس د روس ته فعلی ملک جوړ شوی دی او صدر لوکاشن کا په اقتدار کې د اوسېدو په خاطر د خپل خلکو د مرزای اپوټا صدر پوتین سره د اوکرين په جنگ کې ملګری شوی دی. د بیلاروس د حکومت روس سره د دې به موجب مرستې ملګرتیا له سبب امریکای په بیلاروس بندیزونه لګولې دي. امریکای د خپل بندیزونو په لړ کې د بیلاروس سلیریشت افراد او ادارې د خپل بندیزونو هدف کړی دي. خاغلی نت پرایس خپل بیان په دې ختم کړی دی چې امریکای په هر موړ دالی دلی دي چې لوکاشن کا د خپل خلکو مرزي او خواهشات د خپل اند چقې او د اوکرين په جنگ کې صدر پوتين سرغړ وړلې ده. که د بیلاروس دا عمل جاری وي نو بیلاروس نه به د دې هر څه د تپوس کولو اقدامات هم جاری وي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده